السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهود 14 د مارچ 6 او د روژې مبارک میاشتې 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. جرمنی ته په 2 اونیو کې له اسلام آباد څخه 200 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون 4 شنبه 132 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15 له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لیږدول شوي وو. د جرمنی آژانس د راپور له مخې په دغو کډوالو کې اکثره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د جرمنی له پوځ او ادارو سره د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې کار کوو او اوس په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کیږدي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړ شوې غونډه ته ویل چې د نیالګي بعد وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول شي. هر کال د پسرلي لرانګ دی کې دوه سره په افغانستان کې د نیالګیو د کرولو کمپاین پیلېږي چې ولوی برخه د نه پاملرنې له کبله بیرته وچیږي. د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت بیان نور الهادی عادل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته ویلي چې دا بندونه د 126 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د نړۍ له هغو 10 هیوادونو دی چې له اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن دی. دغه تغیرات د دې سبب شوي چې تر ځمکې لاندې د اوبو کچه د پام وړ ښکته شي او واړه بندونه او ډنډونه له دې سره مرسته کوي چې د اوبو سطح بیرته څه ناڅه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. خاغلی راتکلیف زیاته کړه چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپل لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. اوکراین د جګړې په ډګر کې د امریکا استخباراتي اطلاعاتو ته اړتیا لري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزئی خپل پلرنی ټاټوبي سوات ته 14 کاله وروسته پرون چهارشنبه ولاړه. فرانس پریس اژانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم د اخیستو یې ډاډه کوله وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزئی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا سوات ته په هلیکوپټر کې ولاړه، هلته 3 ساعته پاتې شوه او له هغې تعلیمي مرکز څخه یې هم لیدنه وکړه چې د دې د بنسټ په مرسته جوړیږي. پر ملاله یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې پاکستانی طالبانو برید وکړ چې ټپي شوه، بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته انتقال شوه او اوس هلته ژوند کوي. او د کرکټ د اتلانو جام په پایلوبه کې به هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې لوبو دوهمه نیمه پایلوبه پرون د پاکستان په لاهور کې ترسره شوه چې نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماته ورکړه. تر دې یوه ورځ مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم کې د ناندریو او جګړو نن 14 ورځ ده. د دواړو لورو سوداګر له حکومتونو غواړي چې جګړه ودروي او لار خلاص کړي.
دوام خاص نه د دواړو طرفونو چې دا جنگ د حل لار نه ده، باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پرونه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړي.
سترګې مې داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا شدیده تبه ځان درد دا سره موجود و.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت دی د هوایي ډګر غم ورته وخوري.
مخکې تیر نظام وعده وکړ دغه د طالبانو نظام کې چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
او اروپایي مشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوې هڅې پیل کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو دیارلسمه ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د نښتې زیاتې شوې دي. پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو تاجرانو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم دروازې د بندېدو او نښتو له کبله په میلیونونه ډالر زیان اوښتی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیشي ودری شي.
کومون خو سکتوري خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوینټ چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص لاره د دوړو طرفونه چې د جنگ د لار د حل لار نه دا باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورس بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسب خبره د مالونه د منځ یو خلکو ته تاوان رسیږي دوړو طرف ته. مونږه د پاکستان تجارانو سره خبرې کړې دي، هغوی ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته ووایئ چې دا د حل لار نه ده. مونږه هم کوشش کوو، امارت اسلامي هم خواهش دا دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنګ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه او نن دیارلسمه ده چې تر شپږو زرو زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 21مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شوه چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24مه او د مارچ په 2مه غونډې وشوې او پریکړه وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې له تیرو څلورو ورځو په پرلپسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیرې لر سنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې نن دیارلسمه ورځ ده چې ناندری انختی او جګړې روانې دي، او دغه دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ مهمه او لویه لاره ده، لا هم د هر ډول تګ راتګ او د غراز سوداګرۍ په وړاندې تړل شوې ده. دغه لار وروسته له هغه وتړل شوه چې داسې راپور نه خبر شول چې په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو پر ضد هڅې زیاتې شوې او پاکستان هڅه کوي چې ټول به اسناد یا هغه کډوال چې د پاکستان دایمي اسناد نه لري افغانستان ته ډیپورت کړي. بلورته د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار غوندونه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د هیواد بهرنۍ چارو وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوی حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیال مشر اندریا لټ هولسن پرون د فرانسې له خبري اجان سره په خبرو کې ویلي د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوی حکومت صلاحیت وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ګنجمیر نورو هیوادونو کې سلګونه کسان لا هم جرمني ته د تاک پنیت شی بشماري. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت نن چهار شنبه له اسلام آباد دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکی ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبه لپاره د افغان نارینهو او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارهونکي وبلله ویل چې په یو غیر شفاف پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په روسي ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکو اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي ځکه د دوی په خبره خایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکو چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په همدې هیله راغلی وو خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهیزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو مدني فعالانو هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډیرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې. دغلته افغانان هم تاییدوي چې د ماشومان په منځ کې په 13 ساري ناروغۍ زیاتې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوې او خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې نورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدید تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1302 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 24 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4 سلنه زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله اسماعیل هوتک هم د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 5مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شان وي او په سره بخار پی وو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېر شدیده تبه ځان درد دا سره موجود و. تاسې لپاره مشکلات زیات دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکاناتو ته رسېدګي په شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ها، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنی زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا زموږ دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو جلا کولو او د زمي په موسم کې په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. اروپایي مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د فشار د نوي کولو په مخه د عملی نوښت په اړه غور کوي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر وویل چې کیف له مسکو سره خبرو اترو ته چمتو دی. تفصیل احمد شبراور.
د اروپا مشرانو پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وویل چې د اوکراین جمهور رئیس په یوه لیک کې د ته لیکلی دی چې له ماسکو سره خبرو ته چمتو دی. ډونالډ ټرمپ وروسته له یوې اونۍ کړکېچنو ډیپلوماتیکو هڅو او د اوکراین له ولسمشر زلنسکي سره تر لفظي مشاجرې وروسته کیف ته پوځي مرستې وځنډولې او د چهارشنبې په ورځ وویل چې زلنسکي د ته لیک لیږلی دی چې په هغه کې د روغې جوړې خبرو ته زړه ښه کړی دی. دې څرګندونو د اروپا مشران چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د مشرانو ترمنځ د تیرونی لفظي شخړو اندیښمن کړي وو او سیلمن کړي دي چې د سولې د خبرو لپاره عملاً څه وکړي. د فرانسې د حکومت بیان چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې ولسمشر امانوئل مکرون د اوکراین له جمهور رئیس او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره په ګډه د واشنگتن د یو سفر تابعیا کوي. دغه مشران اونۍ مخکې هم واشنگتن ته تللي وو خو جلا جلا. ولسمشر ټرمپ د شاغلی زلنسکي د لیک پاړه د چهارشنبه پر ورځ وویل چې سهارې د اوکراین د جمهور رئیس مهم لیک ترلاسه کړ. په دې لیک کې ویل شوي دي چې کیف چمتو دی چې ډېر ژر د سولې د خبرو میز ته حاضر شي چې دایمي سولې ته ورنږدې شو. ټرمپ زیاته کړه چې زلنسکي په خپل لیک کې څرګنده کړې ده چې هیڅوک تر اوکراینیانو سولې ته تږی نه دي. ولودمیر زلنسکي د چهارشنبه په سهار وویل چې دی او د ده ډله چمتو ده چې د امریکا د پیاوړي ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د یوې تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. که څه هم د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف د سولې په برخه کې د زلنسکي خبرې مثبتې بللې دي، خو زیاتوي چې له قانوني پلوه د هغه فرمان له مخې چې په 2022 کال کې زلنسکي لاسلیک کړی و له ولسمشر پوتین سره خبرې ممنوع شوې دي. پیسکوف زیاته کړه چې دا چلند له لویو سره مثبت دی، خو واړه واړه جزئیات لا هم په خپل ځای دي. بدل شوی ندی او د اوکراین د ولسمشر لوري د روسي له جمهور رئیس سره د خبرو په برخه کې قانوني ممانعت په خپل ځای دی.
له خبرونو ورآخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیالو تنو د بیا پایل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دوی له طالبانو غواړي چې د هوایي ډګر غامي وخوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکیاتیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تچې دا وې دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو غنی غونی، د سرک تنګوالی، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنی هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شو، څوک شهیدان شول.
د دغه ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یو میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافروړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لاندې وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې د اړینو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکار انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلن کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلن دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکی الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو ورورو د دغه خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو وړاندې درته د روژې رنگونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بې نظمۍ او ترافیکي ګڼې ګڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر خاریان وایي چې په خار او عامه واټونو کې د ریډیو او چلوونکو او ډېرې بنظمۍ زیاتې کړې او منظم مناسب پارکینګونه هم نشته. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر ښاریان وایي په ښار کې د ریډي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریډي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې مرزای ورکو د زړه ګمبره کسه هلته به لکشنی ریډي ګرځي هلته به درېږي خپراغه سربیره د ریلاین ته ویني د سړک سره داسې وګوره شنه هلکې دون نه کې هلکې سړک نو باید ګاډي ودري سړک بند ته بیا باندې روان دي پنځه یا لاس د سګن نه او ګشې زورا سوال سړک بند کړی. سروالی دا د ریلاین ته ظاهر پیدا کړ او موږ خلاص کړه داخلو
زنده پر دغه څوک به کې ډېر ټکرونه کیږي چې رخصه ولادي د قانون مخته ډېر ولادي ډېر نشر جوړ کړی دي او دا څوک هر وخت باندې ډېر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډېر زیات کیږي که شوالي سمدا هله چې د راش کنټرول کې زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غنګونی لای زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي چې د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یواز زن ار موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دی درش د وجه څخه ار موټروان په تکلیف او ډیر مشکل د خپل ځای پر ځان رسي نو هلاره ترافیکو باندې اړل لري چې دی تمځاینه جوړ کړي د رستورانو مخته د وټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډیر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي نو ترافیکي پیښې زیات وسته د غرش د وجه څخه پیښیږي.
کوس مثال شکا پر وځي چوک تینو پر دا چوک باندې بخیر ډیر زیات راشتي چکر هم میسر از نور مشکلات هم میسر از نو باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کې لکه اشاره دي نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غنګونی د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله اسیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځنو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او شاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د شاري نظم د چنګښ په مخه مو د شار هغه واټونو په درونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر په درونه باندې د خرڅلاو توکي شو د هغوی مخه متر ډیره هدا نیولې دا او د هڅلا جریان لري. بل د شار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړی مخ کې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان وړي زیاته به نظمي به جوړ کړي و نو د غوې د مخنیو په خاطر موږ دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل دي جمپونه ډیر ښه نتیجه ورکړي ده.
د کندهار شهر وسیدونکو د شهري نظم لپاره د پارکینګونو د ریډي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو عام په هوی او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نور پرمختللو شارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ټرافیک سیستم لکه د اشارو څراغونو کامرو او د ټرافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
جی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژوي، خلمو باید روژوي او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نن مساعد دی کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشي روزه پیرکی یا بولانی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسنی باندې بعضی اوقات ملایو مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزه ماتی تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول به یوازان